بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولیږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازیګرانې خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بانګش لمینې او اخلاص ډک ګېډې سلامونه واوري. ایزانو نن د خالی یا شنبه ورځ د 1403 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15مه د 1446 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لا 1403 او د 2015 میلادي کال د مارچ لا 15مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده لومړی له معمول سره سم خبرونه او د لشي بیا د سیاسي تبصره وړاندې کې چې د ایران په وړاندې د ټرمپ حکومت د شعار او عمل ترمنځ ټکر تر عنوان لاندې ده. نو د ورستا بیا هم ورسپانتا د کتنې پروګرام او د لشي چې بیا هم درته د رڼا سرچینې پروګرام وړاندې کیږي او بیا هم د تلپاتی وګمه پروګرام او چې په همدې سره زبون دا یو ساته مازیګرانې خبرونه هم سرته رسی پار سټوډي ډاټ آی آر سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درختم داراز ایران رادیو ډاټ آی آر سلیش پی زمونږ د ویډیو لپاره د سایټ ادرس دی ولنډا د مکو سیمه نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت حاضر یو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او سم پام کړی د محال خبر نه تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز. ایرانی مېرمنې یو ډېر عادلانه راتلونکي جوړولو ته هوډمنې دي. پاکستان د افغانستان او هندوستان خلاف ملګرو ملتو کې شکایت کوي. په افغانستان کې په یو میاشت کې 206,000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او طالبانو د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو هرکلی وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. ایرانی میرمنې یو ډیر عادلانه راتلونکي جوړولو ته هوډ منې دي. په ملګرو ملاتو کې د ایران د دفتر مرستیالې او سفیرې د ښځو د وضعیت په اړه د کمیشن په غونډه کې ویلي په داسې حال کې چې ځینې بهرني هیوادونه هڅه کوي د فشار او دباو له لارې د ایرانی میرمنو حقوق کمزوري کړي. دوی د ځان او خپلو ټولنو لپاره د یو عادلانه راتلونکي جوړولو لپاره هوډ منې دي. په ملګرو ملاتو کې د ایران سفیر میرمن زهرا ارشادی په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د کمیشن په 9 غونډه کې ویلي چې د یو اړخیزو بندیزونو منفي اغیزو او د زیات فشار له ناکامې پالیسۍ سره سره ایرانی ښځې د پرمختګ په لارې روانې دي او خپله ټولنه او کورنۍ پیاوړې کوي. د پارس ټوډې د راپورت له مخې میرمن زهرا ارشادی ویلي چې د ایرانی میرمنو استقامت، هوډ او قوي اراده د دوی د ژوند په ټولو برخو کې د پرمختګ کلیدي عامل دی. که څه هم ځینې بهرني هیوادونه هڅه کوي چې د فشار له لارې دوی د حقوق زیانمن کړي، ایرانی ښځې به د ځان او خپلو ټولنو لپاره د یوه عادلانه راتلونکي جوړولو لپاره هوډمنې پاتې شي. میرمن ارشادی زیاته کړه په غزه کې د سیونست رژیم وحشیانه اقدامات د نسل وژنې، جنگی جنایتونو او د انسانیت په وړاندې د جنایتونو لا بے رحمه کمپاین پرته بل څه نه دي. د بے ګناه ښځو او ماشومانو پراخه وژنه، د مهمو بیخ بناو قصدي به جوړول او د فلسطینیانو ظالمانه بے ځای کول د فلسطینی میرمنو او انجونو د خپلو اساسي بشري حقوقو د ګټه اخیستلو مخه نیولې ده او د دوی د پیاوړتیا هر ډول امکان یې لا منځه وړی دی. اسرائیل څنګه لا اسلام فوبیا ګټه پورته کوي. پارس جوړې راپورټ راغی چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سید اروانی د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې د زیاتېدونکو بهیر په غندلو سره ویلي چې له اسلامه ویرونه د اسرائیلي رژیم د اشغالګرۍ او جنایتونو لپاره د توجیه وسیله ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي پرون له اسلامي ویرونې پر وړاندې د مقابلې په نړیواله ورځ کې د ملګرو ملتونو سازمان په یوه رتبه غونډه کې د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې د زیاتېدونکو بهیر په غندلو سره ټینګار وکړ چې نړۍ هره ورځ د فلسطینیانو پر وړاندې د وحشیانه تیریو شاهده ده چې تر اشغان لاندې په خپلې مورانۍ مځکه کې ژوند کوي. د قدس اشغالګر رژیم د خپلو متحدینو په مرسته هڅه کوي چې اسلام او ترهګرۍ ترمنځ جالي اړیکه رامنځته کړي تر څو خپل جنګي جنایتونه د توکم پالنې سیاست او سیستماتیک ځپل توجیه کړي. پاکستان د افغانستان او هندوستان خلاف په ملګرو ملتونو کې شکایت کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ښاغلي منیر اکرم وایي چې هیواد یې غواړي لا ترهګرۍ سره د هندوستان او طالبانو د ملاتړ پر ضد ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي. منیر اکرم زیاته کړې ده چې په دې شکایت کې به هندوستان او طالبان د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ پر صادرولو کې په رول لرلو تورن کړي. هغه ټینګار کړی چې راتلونکي ګام به په ملګرو ملتونو کې لا ترهګرۍ د هندوستان د ملاتړ افشا کول وي. د څرګندونې وروسته لا دې وکړې چې د بلوچستان بیلتون غواړي فوز په نوم یوې غولې ډلې په یوه ترهګر اقدام کې له کویټې څخه پېښور ته د وتلونکي ریل ګاډي مخه ونیوله. د پاکستان فوز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکو په افغانستان کې له خپلو پلانونکو سره د مخابرې له لارې تماس درلوده، خو د طالبانو حکومت او هندوستان د بلوچستان په برید کې هر ډول لاس درلودل رد کړي دي. په افغانستان کې په یوه میاشت کې 206,000 کسان پر تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د تیر کال د دسمبر په پرتله د تنفسي ناروغیو احاد ډولونه 45% زیات شوي دي. دغه سازمان په وینا یوازې په یوه میاشت کې له 206,000 ډیر خلک پر دې ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې 1506 کسان بیا مړه شوي دي. پر دې سربیره د ماشومانو د ژغورنې صندوق په افغانستان کې د 300 روغتیایي مرکزونو د تړلو خبر ورکړی او اعلان یې کړی چې په راتلونکي میاشت کې به د بهرنیو مرستو د کمښت له امله 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان راپورټ وایي چې په جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 2,307 شکمنې پیښې ثبت شوې چې په نتیجه کې 2,40 کسان مړه شوي دي. د راپورټ له مخې د شمېره تېر میاشتې پرتله بیا 1.4% زیاتوالی ښیي. په دې راپورټ کې دا هم ویل شوي چې په دې میاشت کې 1,550 کسان پر کووېډ 19 اخته شوي او 15 تنه پکې مړه شوي دي. د راپورټ له مخې دا شمېره د دسمبر میاشتې پرتله 14.5% کموالی ښیي. دغه راز د ماشومانو د ژغورنې صندوق یعنی سیو د چیلډرن فند هم په افغانستان کې د 300 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی او زیاته کړې چې په راتلونکي میاشت کې به 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. دغه سازمان په وینا د بهرنیو مرستو کمښت په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په درملنې پورې اړونده پروګرامونه ځنډولي دي. د نړیوال روغتیا سازمان تر دې وړاندې هم اعلان کړی چې په افغانستان کې هر ورځ 40 میندې او 168 ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اوسني روغتیایي ناورین له امله تر ټولو ډېر زیان ښځو او ماشومانو ته رسید. طالبانو د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري او دغه هیواد له 400 ولسوالیو یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري. پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره هیواد د روغتیا له ناورین او د روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ شوی دی. په پکتیا کې د روزنیزو ادارو نیمهکاره ودانیو د جوړولو په اړه زموږ د خبریال رالیږلي دغه راپور ته وکړئ.
پکتیا کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي راتلونکی کال به ټولې نیمهکاره ودانیزې پروژې بشپړې کړي. د چارواکو پروانه د دې پروژو په بشپړولو سره به د زرګونو زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه هواره شي. د پکتیا ولایت پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقي وایي په دې ولایت کې له تیر نظام راپاتې د 20 ښوونځیو ودانۍ نیمګړې دي چې له 30 تر 90 سلنه چارې ترسره شوې دي. نوموړی وایي د پوهنې وزارت په پام کې لري چې راتلونکی کال د دې ودانیو پاتې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپاري.
د پکتیا ولایت پوهنې رئیس وایي د دې ودانیو په بشپړېدو سره به د زرګونو زده کوونکو د سرپناه ستونزه هواره شي. په یاد ولایت کې دغه ښوونځیو چې ودانۍ نیمګړې پاتې دي زده کوونکي وایي تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د ګرمۍ او یخنۍ پر مهال یې درسي بهیر ټکنۍ او له ستونزو سره مخ وي.
تعمیر ډیر مهم ده ځکه چې زده کوونکي دلته د باز باران د هر شي نه په امن کې وي. دا زده کوونکي د یخ له امله اکثره نشي داخلي ښوونځیو ته، نو په اکثره دی کې زده کوونکي غیر حاضریږي او غیر حاضرۍ له امله د زده کړې نیمایي کې پاتې کیږي.
نو موږ غوښتنه دا ده چې دا بشپړې شي، ځکه اکثره شاګردان په ځاده په ځا کې کښېني، نو دې د بادونو او بارانونو او ګرمۍ سره مخ وي.
د پکتیا ولایت پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې له 301 اویا ښوونځیو څخه 133 هغه ودانۍ نه لري چې تازه د یو مرستندویه بنسټ په مالي مرسته د 14 ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. پاکستان لا اسلام فوبیا سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په سملاسي ګمارنې ټینګار کړی دی. لوړپوړي پاکستانی چارواکو د اسلام فوبیا او د مسلمانانو ضد کرکې د مخ په زیاتېدونکي څپې په وړاندې په نړیوال یووالي او پیوستون په ټینګار سره د اسلام فوبیا لا ښکارندې سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سملاسي ټاکلو وختنه کړی ده. پار سوډي د نه په حواله راپورت ورکړی چې پاکستان لوبنی وزیر شهباز شریف نن له اسلام فوبیا سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې د مینې، سولې او زغم پر بنسټ د اسلام ریښتونی پیغامونو د خپرولو لپاره د خپل هیواد پر ژمنتیا او ثابت قدمۍ ټینګار کړی دی. شهباز شریف زیاته کړه چې پاکستان له اسلام فوبیا سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د زر تر زره ټاکل کېدو ته هم سترګې په لاره دی، ځکه چې دا د دې ننګونې یا چیلنج په حل کې یو مهم ګام حسابېږي. د پاکستان لومړی وزیر زیاته کړه د اسلام فوبیا په وړاندې نړیواله ورځ د نړیوال یووالي او پیوستون لپاره د کیټلیسټ په توګه کار کوي، نه یوازې د مسلمانانو په وړاندې د اسلام فوبیا او کرکې د مخ په زیاتېدونکي څپې پر ضد د خبرو اترو او اقدام کول لپاره، بلکې د مذهبونو، فرقو، کلتورونو او تمدنونو ترمنځ د خبرو اترو، غږملتیا او متقابل تفاهم د ودې لپاره هم، ځکه چې دا د توپیرونو د لیرې کولو او د مختلفو ټولنو ترمنځ د متقابل درناوي د رامنځته کولو لپاره ضروري دي. ملګرو ملتو په 1947 مریز کال کې یو پیکړلیک صادر کړ چې د کب 25مه یې د له اسلام فوبیا سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه وټاکله چې پر نړیواله کچه له اسلام فوبیا سره د مبارزې په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. طالبانو د تاجکستان او کرغستان ترمنځ د سرحدي شخړې د پایته رسیدو هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې چې دا ویلي دا ډله د تاجکستان او کرغستان ترمنځ د پولې د ترسیم له هوکړې ملاتړ کوي. د طالبانو په وینا دا هوکړه د منځنۍ آسیا د اقتصادي ودې د پیاوړتیا لامل ګرځي. طالبانو ټینګار کړی چې په منځنۍ آسیا کې د دایمي سولې همکاریو ملاتړ کوي. دوی ورځې وړاندې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خپل قرغیز سیال سره د پولې د ټاکلو هوکړه لاسلیکړه او اوږدمهاله شخړو ته د پای ټکی کې خود دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله نږدې درې اونۍ کېږي چې د تورخم پوله تړلې ده. د لبنان پر ضد د سیونیست رژیم د جنگ تاوان 14 میلیارد ډالر اعلان شو. د لبنان د فواید عامې او ترانسپورت وزیر د اسرائیلو رژیم د ورستی جګړې له امله د لبنان خلکو ته 14 میلیارد ډالر زیان اټکل کړی دی. پار سټوډن اند ارنال کول راپورټ ورکړی چې فائز اراس منی د دې هیواد په وړاندې د سیونیست رژیم د جګړې له امله د رامنځته شویو تاوانونو اټکل له وړاندې کړی او د دې جګړې له امله د رامنځته شویو زیانونو اټکل یې 14 میلیارد ډالر وخود. هغه وویل په هغو سیمو کې چې د اسرائیلو پوز شتون نه لري د کنډوالو د پاکولو عملیات پیل شوي او د نړیوال بانک په ملګرتیا سره د کنډوالو د بیا رغولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې تر اوسه 13 میلیونه سیم کارتونه ثبت کړي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې تر اوسه په ټول افغانستان کې 13 میلیونه سیم کارتونه ثبت شوي دي. د باختر خبري آژانس نن دغه وزارت د ویندوی عنایت الله الکوزی له کوله ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به نور کار هم ترسره شي. عنایت الله الکوزی همداراز ویلي چې په افغانستان کې سیم کارډونو سب بهیر د مخابراتو وزارت لخوا څارل او مدیریت کېږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مخکې له ټولو مخابراتي شرکتونو غوښتي چې د مخابراتي سیم کارډونو سب د کړنلارې له مخې د خپلو مشتریانو یا ګاکانو سیم کارډونه ثبت کړي. د افغانستان پخوانی حکومت هم د امنیت د تامین او د سیم کارډونو ثبت هڅه کړې وه خو د بهیر بریالی نه شو. دا د دې مهال خبرونه. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک
سیاسی تبصره.
د ایران په وړاندې د ترامپ حکومت د شوار او مل ترمنځ ټکر د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړۍ میاشت کې په وار وار له ایران سره د مذاکراتو په اړه په خپلو څرګندونو کې خبرې کړي او حتی په دې زمينه کې د اسلامي انقلاب ستر رهبر حضرت امام خامنه ای د یو لیک هم لیګل دی. خو په عمل کې د ایران پر ضد په پراخه کچا د زیات نه زیات فشار پالیسی په لیکلي دا او هر ورځ په دې برخه کې نوي ګامونه پورته کوي. په دې برخه کې په ورستي اقدام کې د امریکا د خزانه وزارت د مارچ په 12مه د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر محسن پاک نژاد او د ایران د تیلو صادراتو سره تړلو څو شرکتونو او کشتیو پر ضد د نویو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیا کې ادعا شوې ده چې دا بندیزونه د سیوري بیړۍ او نورو کشتیو باندې د فشار زیاتولو په هدف لګول شوې چې ایران یې چین ته د تیرو د لیږدولو لپاره کوي. دا اقدام د امریکا د زیات فشار ستراتیژۍ یوه برخه ده چې کوشش کوي د ایران د تیلو صادرات صفر ته راټیټ کړي. دغه باینی لمخ محسن پاک نژاد چې روان کال لا دوبی رئیس د ایران د تیلو وزارت مسئول دی. ایران سپاه پاسداران پولیس او وسلوالو ځواکونو ته د میلیارډونو ډالرو تیلو په بیلولو کې مهم رول لوبولې دی. دارنګا د ایران د تیلو په اړه د بندیزونو د سختولو د برخې په توګه د چین، هانګ کانګ، هندوستان، بنگلاديش، سیشل او سورینام په شمول د نړۍ په مختلفو سیمو کې څو شرکتونه او کشتي په نخښه شوې دي. د امریکا حکومت خبرداري ورکړي چې له دې بندیزونو هر ډول سرغړونه به په دې ماملو کې د خکلو اشخاص او اورګانو پر ضد مدني یا کیفری جریمه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې ادعا کړې ده چې غواړي له ایران سره شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي، خو په خپلو ټولو خبرو حتی په خپل لیک کې ټرمپ له حکم ورکوونکي لهجې کار اخیستی او د ایران غوښتنو ته له پام کولو پرته یوازې د امریکا غوښتنې مطرح کړي دي. ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوه مرکه کې ویلي چې چهارشنبه په ورځ د اسلامي انقلاب ستر رهبر آیت الله العظمى سید علي خامنه ای ته یو لیک ولیکه او هغه ته یې د خبرو اترو بلنه ورکړه. هغه په دې مرکه کې ویل، زه ترجیح ورکوم چې له ایران سره بې موافقې ته ورسیږم، بل لاره ده چې تاسو یو څه وکړئ، ځکه چې ایران ایټمي وسلې نشي درلودلی. داسې ښکاري چې د ټرمپ لخوا د اسلامي انقلاب ستر رهبر ته د لیک لیکلو اعلان د دې لپاره شوی چې واشنگټن ځان د ډیپلوماسۍ د مدافع په توګه وخی او د خبرو اترو توپ یا د ایران په ډګر کې وګرځي. په حقیقت کې ټرمپ د قدرت لارې د سولې ستراتیژي په غوړه کولو او د تهران په غواخلو سره څه کوي چې په ایران خپل شرایط دیکھتا کړي. البته د ټرمپ لیک بل اخره ایران ته د متحده عربی اماراتو د حکومت د استازي سفر لارې راورسیده. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت سپانو تا کتنه
دا تهران رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه ونکي هلي د پروګرام په دغه شیبو کې زلیاس خرابيدي ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دوراني سره
اساس او درانه حضور ته حاضر سیبي سو مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو. په سر کې بلومړی د ایران د اسلامي جمهوریت مطبوعات وڅېړو، بیا په لار سو د افغانستان د مطبوعات په لور.
در من اوریدونکو زه هم پخپل وار تاسو ته تاود سلامونه وړاندې کوم. د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا د جامع جم ورځپاڼه راخلم. دغه ورځپاڼه د ایران خلاف د وو ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو د تشې ادعاوې تر عنوان لاندې په یو مطلب کې د ایران خلاف د امریکې، انګلستان، جاپان، ایټالیا، جرمنی، فرانسې او کاناډا اعلامیې ته انعکاس ورکړی دی. جامع جملی کې چې د جی وو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د روسیې پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو د ګواښ په ترڅ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف نوې ادعاوې مطرح کړې. دغه ورځپاڼې لیکي چې د جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو د صلح او اوربند لپاره د یوکرین سختو شرطونو ته لکه اشاره پرته د صلح لپاره د یوکرین د ژمنتیا او ستاینه کړې ده، او په عین حال کې روسیې ته ګواښ کړی چې که له اوربند سره مخالفت وکړي نو له ځپونکو بندیزونو سره به مخامخ شي. د جامع جم په لیکنه د جی وو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو همداشان په خپلې اعلامیه کې په تیرو یو نیمو کلونو کې په غزه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونو ته په اشاره پرته بې له کوم منطقي دلیل څخه ایران ګرم بللې او ادعا یې کړې ده چې ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ اصلي چینه ده چې د لانجو پر ځای باید له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي. د خبر پاڼې په دوام کې هم دا شان د ایټمي انرژي له نړیوال آژانس سره د ایران د اسلامي جمهوریت په همکاري باندې د سترګو په پټولو سره ویل شوی چې امریکا، انګلستان، جرمنی، فرانسه، جاپان، ایټالیا او کاناډا به ایران ته د ایټمی وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي.
رابط سو د تهران چاپ کهان ورسپاین ته چې په دې ورسته میاشتو کې یوې تودې مسلې باندې بحث کړی او پاکلی یوه تبصره خبره کړې ده، دا چې ایران له امریکا سره مذاکره وکړي که نه. هغه پوښتنه ده چې کهان ورسپاینې ورته ځواب ورکړی دی. کهان کې له امریکا سره مذاکره تل ماته خوړلې ده. د امریکا ټرورستي رژیم هیڅکله د نورو ولسونو د حقوقو منلو ته نه ده تیاره سوې. ورته توپیر نه کوي که د جنگ میدان وي او یا که د مذاکراتو میز. امریکا تل د نورو ولسونو د حقوقو په لاندې کولو او زور ویلو اموخته سوې ده. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې لیکي چې ځینې داسې انګیړي ګواکې چې له امریکا سره په مذاکراتو سره د ایران د اوبو، باران، انرژیو، بانکي او د کار کسبونو او هر یوه بله ستونزه هوارېدای سي. حال دا چې داسې نه ده. دا شان فکر د ایران د پرمختګ مخنیوی کوي. که هنده مطلب په پای کې په دې اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای ورسته وینا او ته انعکاس ورکړی چې رهبر پکې له امریکا سره مذاکره منتفی یعنی نه کېدونکې بللې ده. د معظم رهبر په وینا امریکا سره مذاکره د ایران هیڅ یوه ستونزه نسي هوارولی ځکه چې موږ پوهیږو امریکا په خپلو ژمنو عمل نه کوي، نو د څه شي مذاکره؟
ګران اوریدونکو، د تهران چاپ جوان ورځپاڼه راخلم. دغه ورځپاڼه په یو مطلب کې د جرمني او د الجولانی د ترهګر رژیم ترمنځ د یوې پټې معاهدې خبر ورکړې ده. جوان د یوې جرمن رسنۍ په حواله لیکلي چې د نمګړې په د جرمني د چارواکو او د سوریې د ترهګر رژیم ترمنځ په یوې پټې معاهدې باندې خبرې روانې دي. د ورځپاڼې په وینا د دې معاهدې په یوه برخه کې د کډوالو مسأله هم ځای شوې ده. البته فکر کوم چې معاهده په ظاهر کې د کډوالو په حق لده، خو اصلي هدف او موخه وي کوم بل څه وي. جوان لیکي چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر به په دې لړ کې په سوریې باندې د واکمنې ترهګرې ډرې له مشر الجولانی سره کتنه وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې اوس مهال په جرمني کې 940,000 سوری کډوال موجود دي چې د جرمني حکومت غواړي له جولانی سره د غږملتیا له لارې دغه کسان بیرته سوریې ته ورستانه کړي.
راوسو اوس هم د افغانستان مطبوعاتو په لور په سر کې د اطلاعاتي روس ورځپاڼه راخلو چې پکې په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت په هکله یو مطلب خپور کړی دی. عنوان یې دی د واک ساتنې روایت، اطاعت یا بغاوت. شمشاد زلمی د دې مطلب لیکوال دی. هغه لیکي چې طالبان د یوې بنسټپالی اسلامي جهادي ډلې په توګه هڅه کوي چې د خپلو ټولو اعمالو او فرمانونو لپاره دیني توجیهات او روایت پیدا کړي. په همدې لړ کې یې لومړی خپل ټول جوړښت له دیني متونو د مروجو تعبیرونو پر اساس جوړ کړی. که څه هم په دې برخه کې به هر څه په جزئیاتو سره نه وي روښانه، خو د اطاعت په نوم یو مفهوم پکې ډیر واضح دی او په دیني متونو کې په دې تړاو پراخې څرګندونې موندل کېدای سي. او له دې سره سره دا اړخ هم جوت دی چې له اطاعت څخه سرغړوونکو سره باید څه وسي. د طالبانو ترمنځ په دې اړه ادبیاتو رو رو وده کړې او همداراز د طالب جنګیالیو د روزنې لپاره رامنځته کړې چاپېریال هم له دې ډلې سره مرسته کړې چې د خپلې کسانو ترمنځ دغسې روحیه په پراخه توګه خپره کړي. مګر له دې هر څه سره اوس د طالبانو ترمنځ درزونه پر اښکاره کېدو دي. خو د ملا هبت الله اخندزاده په وړاندې هر درېدونکی شخص د هغه د دینی روایت له تشې سره مخ دی چې طالب پرې باور لري او همدا ایدیولوژیک اساس د ملا هبت الله اخندزاده د واکمنتیا عمر هم وژدوي. دا مطلب په دوام کې راغلی دی چې که څه هم طالبان د بېلابېلو دیني متونو له لارې هڅه کوي چې د خپلې ډلې استبدادي جوړښت توجیه کړي او تر اوسه چې هم طالبان تر ظاهري حده یو موټی او متحد پاتې سوي، تر یو حده یې لاملونه د اطاعت تقدسي اړخ او د دوی روزنیزه روحیه ده. د چارې له دې ډلې سره مرسته کړې چې په اصطلاح د یوه امیر تر مشرۍ لاندې خپل جوړښت او وجود جاری وساتي. مګر داسې ښکاري چې دا چاره تر ډېره حده پورې امکان نه لري. لیکوال لیکي چې په ځانګړې توګه کله چې باید دوی د یوې یاغي ډلې په توګه نه بلکې د یوه هیواد د حکومت په توګه مخ ته لاړ سي او باید په کور کې دننه له بېلابېلو قشرونو سره تعامل وکړي او رضایت یې واخلي او هم له بهرنۍ نړۍ سره ګډ ژوند او راشه درشه وکړي. دا مطلب په پای کې راغلی دی چې طالبان د واک په ویش کې له دوو عمده ننګونو سره مخ دي. له یوې خوا د خپلې دیني توجیه او تعبیر له مخې یوازې دیني علما او ملایان د حکومتولۍ حقداره بولي، او بل لور ته د واک د معاصر ویش ډول په هغو متونو کې ساری نه لري چې دوی د خپل واک لپاره د توجیه کوونکو سرچینو په توګه کارولي او یا یې هم کاروي، او ورسره ماله له اوسني موقف څخه د ملا عبت الله اخوندزاده نزول د نوموړي د واک ننګول کېدل دی، او په دې توګه د ده پر شاوخوا د ټولې حلقې ګټې ګواښل کېدای سي.
تهران رادیو مینوالو ورسپانو ته د کتنې په ورسته برخه کې براشو 800 ورسپانې ته دغه ورسپانې هم بیلابیل خبرونو ته انعکاس ورکړی دی. لیکي د طالبانو سرپرست حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د اوږدمهاله سرحدي شخړو د پای ته رسیدو هرکلی کړی. د ورسپانې د رپورټ مطابق د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا ډله د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم له هوکړې ملاتړ کوي. 842 کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا دغه هوکړه به د منځنۍ آسیا د اقتصادي ودې د پیاوړتیا لامل شي او ټینګار یې کړی چې په منځنۍ آسیا کې د دایمي صلح او همکاریو ملاتړ کوي. ورسپانه زیاتوي چې دوه ورځې وړاندې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خپل قرغیز سیال سره د پولې د ټاکلو هوکړه لاسلیک کړه او اوږدمهالو شخړو ته د پای ټکی کېښود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله نږدې 3 اونۍ کېږي چې د تورخم دروازه تړلې ده. که څه هم طالبان نه ملي مشروعیت لري او نه نړیوال، خو بیا هم د نړیوالو او سیمه ایزو بدلونونو په تړاو نظر څرګندوي.
قدرمن اوریدونکو ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونی وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له یو سل څلورویشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د قرآن کریم د سجدې د مبارکې سورې 13 آیت شان نزول څیړو. لا مش سرم لوسي
موسيقى
ګلون اوریدونکو د عثمان بن عفان میرانه یا ناسکاورور ولید بن اوخبا بن ابي معيط د حق کسانو له جمله څخه وو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم یې ډیر زوراوه. د هغه د پلار نوم عقبا بن ابي معيط وو. د پیغمبر له وو سرسخت او افراطی دښمنانو څخه دی. عقبا د حضرت رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله و سلم یو ډیر ستر او سخت دښمن وو او د هغه بزرګوار په وړاندې ډیر سپینسترګي و او ډیر تکبر یې کاوه. دا سپکاوی او زورول دومره ځپون کیږي چې هر انسان یې په اوریدو سره دردمن کیږي او خپه کیږي. خو د هغه د ظلم او تاوتریخوالي د پوهیدو لپاره په یو څو مثالونو بسنه کوو. یوه ورځ عقبا ولیدل چې رسول الله بزرګوار د کعبې طواف کوي. د هغه حضرت وخواته ورغی او په داسې حال کې چې سپکې سپورې ویلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پګړۍ د هغوی پر غاړه وتړله او په همدې ډول یې هغوی له مسجد الحرام څخه وایستل. په دې وخت کې یوه ډله خلک د رسول الله بزرګوار مرستې ته ورغلل او هغه یې وژغوره. بل وخت کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد الحرام کې لمونځ کاوه او سجدې ته تللی وو، عقبا بن ابي معيط په توهینونکي حرکت سره د پسونو فضولہ د رسول الله بزرگوار پر سر وغورځول. عقبا دښمنی دومره زیاته وه چې په یوه مجلس کې اعلان وکړ چې نصیحت او پند بې ګټې دی او باید پیغمبر ووژل شي او ژوند یې ختم شي. خو له هغه ځایه چې د خدای اراده بل څه وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه ته هجرت وکړ او د اسلامي حکومت له جوړېدو وروسته عقبا د بدر په جګړه کې د مسلمانانو لخوا ونیول شو. رسول الله بزرګوار چې تل ټینګار کولو چې له اسیرانو او بندیانو سره ښه چلند وکړي، د عقبا د وژلو امر یې وکړ. په دې حکم سره څرګنده شوه چې د هغه وژل ضروري او د عامه ګټو پر اساس دی. هغه له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره په دښمنۍ کې دومره سخت وو چې که آزاد شوی وای نو بیا به د اسلام پر ضد په دسیسو او د مسلمانانو په ضد د قومونو په هڅولو بوختیده.
عزتمن اوریدونکو، د عقبا زوی ولید په اتم هجری قمری کال کې د مکې له فتح وروسته اسلام قبول کړ. بل کال یعنی په نهم هجری قمری کال کې رسول الله مبارک ولید د بنی مستلق قبیله خواته ولیږه څو زکات را ټول کړي. کله چې د بنی مستلق خلکو واوریدل چې ولید د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د استاد په توګه د دوی خواته راغلی، نو په خوشحالی سره د هغه هرکلی ته ورغلل. خو کله چې ولید هغوی ولیدل، حتی هغوی ته هم نږدې نشو او په بیړه مدینه ته راستون شو او حضرت رسول ته یې وویل او د زکات ټولولو مخه یې ونیوله. د دې خبر په اوریدو او د دې قبیله په دری سره د خدای د حکمونو خلاف، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د الهی احکامو او فرامینو په وړاندې پریکړه وکړه چې یو ډله له دوی سره د جګړې لپاره ولیږي. کله چې دا خبر د بنی مستلق قبیله غوګونو ته ورسید، نو سم دستی مدینه ته راغلل او سم خبرې هغوی ته ورسوه او وی ویل ای د خدای رسوله، له ولید څخه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه له موږ سره څه ویلي دي او خبرې کړې دي. په همدې وخت کې پر هغوی باندې د وحی حالت راغی او د قرآن کریم د هل اجرات سورې پنځم آیت نازل شو چې فرمایي یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای اغو کسانو چی ایمان مراوری دی، که کم فاسق شخص تاسو ته خبر راوړي، نو د هغه په اړه پلټنه وکړئ. داسې نه چې د ناپوهۍ له امله یوې ډلې ته ضرر ورسوئ او په خپلو کړو پخیمانه شي. له کورنۍ سره ناسازګاري د ولید بن عقبه له اخلاقي ځانګړنو څخه وه. امام علی علیه السلام د هغه د ظلم په بیانولو کې داسې فرمایي، یوه ورځ د ولید بن عقبه ښځه پیغمبر اکرم خواته راغله او له هغه څخه شکایت وکړ چې ما وهی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل د خپل خاوند خواته بیرته ستانه شه او ووایا د خدای پیغمبر ما ته پناه را کړی ده. شزا ولاړه، یو ساعت تیر شو او بیرته راغله او وی ویل ای د خدای رسوله، هغه له ما څخه لاس نه اخلي. پیغمبر له خپلو جامو څخه یو تار بیل کړ او هغې ته ورکړ او وی فرمایل وایا پیغمبر ما ته پناه را کړې ده او دا هم د هغوی د جامو یو تار دی. یو ساعت تیر شو او بیرته راستنه شوه او وی ویل له پخوا زیاد بیا ما هم وهی. د خدای رسول خپل لاسونه پورته کړل او وی فرمایل خدایا ته له وحید سره حساب وکړه.
خوږو دوستانو، له لوی تقوا او پرهیزګارۍ سره د حضرت امام علی علیه السلام بې مثاله زړورتیا او له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د هغه بې ساري ملګرتیا او ملتیا د ولید د حسد او کینې لپاره یو مهمه عامل و. یو ورځ ولید په جماعت کې امام علی علیه السلام ولیده، د هغه خواته ورغی او له سریزی پرته یې خبرې پیل کړې. څومره چې کولی شول د خپل ځان ستاینه وکړه او وی ویل زله تاسو څخه ډیر بلیغ، ډیر فصیح، ډیر زړور، ډیر پیاوړی یم او زما توره ډیره تیره ده. زه دښمن ته شا نه کوم او تر وروستۍ شیبې پورې ورسره جنګیږم. البته ولید په ښه ډول امام علی علیه السلام پیژنده او په زړورتیا، فصاحت، بلاغت او نورو ځانګړنو کې یې د هغه بزرګوار بهتري نشو پټولی. په حقیقت کې نه یوازې هغه بلکې ټولو د امام علی علیه السلام پر زړورتیا باندې باور درلوده او په څو پرله پسې جنګونو کې د کفر له مشرانو سره په مخامخېدو کې د هغه بزرګوار زړورتیا یې لیدلې وې. همدې موضوع د قریشو د قبیلې د کفارو او منافقانو په تورو زړونو کې د بنی هاشمو په تړاو کې نه او نفرت زیات کړی او د دې لامل شوی و چې ولید په دې ډول د امام بزرګوار په وړاندې ودرېږي او خپل ځان له هغه سره پرتله کړي. امام علی علیه السلام دا اړتیا نه لیدله چې له ځانه دفاع وکړي او ځواب یې ووایي او د ولید کمزورتیا څرګنده کړي، مګر د هغه او د نورو د عبرت لپاره په پریکنده ډول هغه ته په خطاب کې وفرمایل غوره ده چې چوپتیا غوره کړئ. فاسقه، دا ډول نه دی چې ته خبرې کوي. په دې ځای کې خدای تعالی د علی علیه السلام له خبرې سره موافق پر پیغمبر باندې د سجدې سورې اتلسم آیت نازل کړ او په څرګند ډول یې وفرمایل افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا هغه څوک چې مؤمن دی د هغه چا په څیر دی چې فاسق دی؟
ګران اوریدونکو، ولید بن عقبه بن ابو معیط د دریم خلیفه او د خپل ناسکه ورور عثمان بن عفان په زمانه کې د کوفه واکمن شو. یوه ورځ د په داسې حال کې چې سخت په نشه کې و، د سهار د لمانځه امامت لپاره جماعت ته راغی او د سهار لمونځ څلور رکاته ادا کړ. لمونځ کوونکي حیران شول چې مسلمان واکمن چې پخپله باید د نورو خلکو په پرتله د شریع احکامو او د خدای د امرونو ډیر اطاعت وکړي، شراب څښلی او د لمانځه امامت یې په غاړه اخیستی دی. دوی پرې په کلکه اعتراض وکړ، خو هم هغه په همهغه نشي حالت کې وویل زه نن خوشحاله یم، که تاسو غواړئ نور به هم ولولم. لدی پیش وروسته ځینې خلک مدینه منوره ته د مسلمانانو خلیفه یعنی عثمان بن عفان ته ورغلل او پیش یې ورته بیان کړل. لا بد مرغه عثمان د ولید پر ځای شکایت کوونکو ته سزا ورکړه او هغه یې ووهل. دغه شکایت کوونکی او ټپی شوی ډله امام علی علیه السلام خواته ولاړه او د کوفه خار د واکمن له لوري په ښکاره ډول د شراب څخلو د بیان ترڅنګ له عثمان څخه هم شکایت وکړ. امام علی علیه السلام د عثمان خواته ورغی او ورته یې وفرمایل، تا د خدای له حدودو سرغړونه کړې او هغه ډله چې ګواهی یې ورکړې ده تا وهلې؟ آیا د شرابو څخلو په اړه د خدای فرمان دې هیر کړی؟ آیا ستا په یاد نه دی چې عمر وویل امویان او په تیره بیا د ابو معید کورنۍ پر خلکو مه حاکموئ؟ عثمان وپوښتل، ته څه غواړې؟ امام علی علیه السلام وفرمایل، زما په نظر باید هغه له کاره ګوښه کړې او هغه ته سزا ورکړې چې مستحق دی. عثمان ولید مدینې ته چې د خلافت مرکز و راوغوښت. د خدای د کتاب او د حضرت رسول اکرم د سنتو له مخې ولید باید اتیا درې وهل شوی وای، خو هیچ چا د ده د وهلو جرأت نه درلود. نو خپله امام علی علیه السلام پر هغه باندې د خدای حد جاری کړ. په همدې حال کې ولید هغه ته د خپلوی په نسبت قسم ورکولو چې امام پر هغه باندې د خدای فرمان جاری نه کړي، خو امام علی علیه السلام هغه ته وفرمایل، چپ شه چې په رښتیا بنی اسرائیل یوازې په دې دلیل د هلاکت کندې ته ولویدل چې د خدای له حدود یې سرغړونه وکړه.
خو دوستانو د دغه مطلب وخت هم همدونه و، نو له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په خدای تعالی سپارم. تلپات
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی ویناوې ورباندې تبصره او شننه کوي. دوی د دې لړۍ په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت ګڼي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده، او بهشکه چې همداسې ده. کچېرې یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبرځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي،
د ځان دفاع و نه کړی شي، جهاد و نه کړی شي، و نه توانیږي چې خپل توانمنه اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي، نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي. مونږ باید و توانیږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي. که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلې، خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي، څو د جهاد لاره، د درېدنې لاره، د مقاومت لاره په راتلونکي نسلونو کې پرله پسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په لمونځونو کې وایو، لولو چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، دا انعمت عليهم هم دغه شهیدان دي، د شهیدانو یو ستر مصداق، اولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دي، دوی په انعمت عليهم کې شامل دي. البته انعمت عليهم هم دوه ډول دي، یو ډول انعمت عليهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي، لکه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم د انعمت عليهم برخه وو، خو ناشکری وکړه او غضب الله عليهم شول. یو ډله هم هغه انعمت عليهم دي چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين، هم دي چې نه مغضوب ګرځېدلی دي او نه بلارې شوي دي. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي، ځکه چې شهیدان له دنیا تللي دي، نو بس مونږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بېلابېلو نسلونو ته یې وښایو. Thank you.